همایون قدرمنو دوستانو، وقت با افغانستان که ده سهر اتباجو شوی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په امریکا کې دی او د امریکایي چارواکو سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کوي. تمه ده چې د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام لوبو ته د غرابي په ترڅ کې نن افغانستان خپله وروستۍ او مهمه لوبه له ایرلند سره وکړي، او په برتانیا کې پر یو پخواني روسي جاسوس د زهرجنو موادو له حملې وروسته د دې هېواد او روسیې ترمنځ لاندرې زیاتی شوي. ستړي مشي دوستانو، یو ار بیا مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونه کوو. په مکړی د دې سات خبرونه ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په وروستیو کې جګړو ته لاس اور ورکړی. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاتا محمد نور څخه نوي والي ته د بلخ د ولایت د چارو د سوله ییز انتقال هرکلی کړی دی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د برتانیا صدر اعظم وایي د اروپایي اتحادیې نور مشرانو ته به ووایي چې باید د روسیې په وړاندې لاسونه یو کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په وروستیو کې جګړو ته لاس اور ورکړی. محمد حنیف اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه د ښاغلي اتمر د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار ښاغلي محمد حنیف اتمر د دې ورځنی سفر د مختلفو بحثونو او د امریکا د متحده ایالاتو د لوړو رتبه مامورینو سره د خبرو اترو باندې پیل کړی.
حنیف اتمر په واشنگټن کې د سولې انسټیټیوټ ته په وینا کې ویل سره لدی چې طالبانو د سولې وړاندیزونو ته رسمي ځواب نه دی ویلی، خو جګړه یې پراخه کړې. په دې اړه نور جزئیات وروسته په یو رپورټ کې اوري. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاتا محمد نور څخه نوي والي ته د بلخ د ولایت د چارو د سوله ییز انتقال هرکلی وکړ. د مرکزی حکومت او د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور ترمنځ له اوږدې لانجې وروسته پرون محمد اساق رهګذر ته د بلخ د والي په توګه چارې وسپارل شوې. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس په یو خبر پاڼه کې ویل د افغانستان د ډیموکراسۍ روغوالی د ادارو له لا زیاتې پیاوړتیا په سوله ییز ډول د شخړو له هواري او د انتخاباتو له لارې پر مشرانو د خلکو د باور له تازه کولو سره تړلی دی. د امریکا سفیر د ځان او د امریکا د حکومت له لوري د افغانستان حکومت او عطا محمد نور په دې ستایلی چې د افغانستان د خلکو ګټو ته یې لومړیتوب ورکړی. د افغانستان، قزاقستان او کاسوو خزی د 2013 کال په لسو زړورو خزو کې شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هغه خزو ته چې د مشرتابه، زړورتیا او نورو په ځانګړي ډول د خزو لپاره یې قربانۍ ته لیوالتیا ښولي وي د نړۍ د زړورې خزی مډال ورکوي. نن به د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جان سولیفن د نړۍ زړورو ښځو ته د مډال ورکولو د مراسمو کوربه وي. په دې مناسبت غونډې ته به د امریکا لومړۍ میرمن مالینیا ټرمپ هم وینا وکړي. افغان میرمن رویا سادات چې د بشري حقوقو مدافع او د ټلویزیون او سینما له لارې د افغان ښځو ملاتړ کوي، یوه له لسو غوره ښځو څخه ده چې دې جایزې ته کاندیده شوې ده. په کندهار کې په لومړي ځل د ښځو لپاره د سوداګرۍ چارو مرکز پرانیستل شو. د کندهار د مطبوعاتي دفتر د رپورټ له مخې دا مرکز د کندهار د یوې میرمنې لیلا افاق له لوري جوړ شوی. پرون د دې مرکز په پرانیستونکو مراسمو کې د کندهار مرستیال والي عبدالحنان منیب وویل چې دا مرکز به د ښځو د لاسي صنایعو له بازار موندنې سره مرسته وکړي. د دا هم ویل چې تر دې څو ورځې وړاندې په کندهار کې د ښځو د سوداګرۍ خونه پرانستل شوه. میرمن لیلا افاق ویل د کندهار د ښځو د سوداګرۍ مرکز به چې اوس څوارلس تنه پکې کار کوي، په مجموع کې 50 ښځو ته د کار فرصت برابر کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ایرلند سره په یوه حساسه مسابقه کې مخ کیږي. دا مسابقه چې نړیوال جام د غوراوي لپاره د شپږو غوره لوبډلو د سیالیو په لړ کې کیږي، د دواړو لپاره ډیره مهمه ده. که دا مسابقه چې د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو پیلېږي، هر ټیم وګټله نړیوال جام ته اوسي. تر دې وړاندې ویست انډیز د 2 امتیازونو په لرلو نړیوال جام ته وتلی. پرون متحده عربي اماراتو زیمبابوې ته په درې منډو ماتې ورکړه. د متحده عربي اماراتو دی بری نړیوال جام ته د افغانستان د وتلو هیله ژوندۍ کړه، خو نننۍ مسابقه به څرګنده کړي چې افغانستان که ایرلند نړیوال جام ته لار مومي. د برتانیا صدر اعظم تھریزا می وایي د اروپایي اتحادیې نورو مشرانو ته به ووایي چې باید د روسیې د ګواښ پر ضد چې پوله نه پیژني لاسونه یې وکړي. برمن می پرون بروکسل ته له رسېدو وروسته همداراز وویل د انګلستان د سالسبوري په جنوبي ښار کې د پخواني روسي جاسوس مسمومیت د اروپا پر ضد د روسیې د یرغل د نقشې یوه برخه ده. د امریکا متحده ایالاتونو یوه سخت دریزه اوس پاکستاني ډله چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامله کړه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د کتیبه الامام بخاري یا د امام بخاري کنډک په نوم ډله یې د نړیوالو ترورستانو په ځانګړي لیست کې ثبت کړي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې کار هدف دا دی چې د تروریستي حملو او پلانونو د جوړولو لپاره د امام بخاري کنډک د سخت دریځې ډلې سرچینې وچشي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې امام بخاري کنډک په سوریه کې تر ټولو ستر جنګیدونکي ازبکستاني ځواک دی. او د امریکا د استازو جرګې پرون د حکومت لپاره د سپتمبر د میاشتې تر پایه مصرفي بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه به په پوځي او کورني لګښتونه زیات کړي او حکومت به د رواني اونۍ په پای کې له پرچاوي دوره وګرځي. دا 1.3 تریلیون ډالري مصرفي بودیجه د دواړو ګوندونو استازو تایید کړې ده. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت چې غواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر امریکا ته تللی او د دې هیواد له جګپولو چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د ملي امنیت د شورا ویان قدر شاه ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر د ورځني سفر د مختلفو بحثونو او د امریکا د متحده ایالاتو
د خغلی اتمر د سفر د جزئیاتو په اړه په ریپورت سربیره به واوري چې تمدا نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یو مهمه سیالۍ کې له ایرلند سره برخه واخلي. که چیرې افغان ټیم دا لوبه وګټي نو نړیوال جام ته، یعنی د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام لوبه ته به لار پیدا کړي. په نورو ریپورټونو کې مولا دې خبره وچې د مشرانو جرګې اداري هیات او یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان کابل ته د پاکستان د صدراعظم د احتمالي سفر په اړه وایي چې دا سفر که په خنیت تر سره شي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بهتره کولای شي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې په برتانیې کې پر یو پخانی جاسوس د زهرجن موادو له حملې وروسته د برتانیې او روسیې ترمنځ د خرابیدونکو اړیکو په اړه جزئیات درته وړاندې کوو. که تر پایه را سره وي، د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی هم در اورو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مه باسئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر امریکا ته تللی او دغه هیواد له جګپولو چارواکو سره خبرې کوي. د پرون په یوه غونډه کې په واشنگټن کې ویل چې د طالبانو لوري د حملو له زیاتېدو سره سره د سولې لپاره د افغانستان د حکومت هلې ځلې نه کمزوري کیږي. ښاغلی اتمر په عین حال کې ویل چې له ټولو امکاناتو څخه په استفادې به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه دوام وکړي. عصمت ساروانی تفصیل لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي وسلوال طالبان باید په دې پوه شي چې جګړه ګټلی نه شي. ښاغلی اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې انستیتیوت ته په وینا کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وویل وروسته له دې چې د افغانستان ولسمشر طالبانو ته د سولې وړاندیزونه کړي، دې ډلې کوم رسمي ځواب نه دی ورکړی، خو جګړه او تاوتریخوالی یې زیات کړی دی. طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی. دوی لا هم په خپل منځ کې مشوره کوي، خو د خواشنۍ وړ حقیقت دا دی چې جنګ او تاوتریخوالی د سولې له وړاندیز وروسته زیات شوی دی. نو په زغرده ښکاري چې د طالبانو په منځ کې داسې عناصر شته چې سوله نه غواړي. دا حالت زموږ د هلو ځلو مخه نشي نیولی. موږ د سولې ستراتیژي ته دوام ورکوو او په عین حال کې له تروریزم سره د مقابلې لپاره خپل امکانات او وړتیاوې زیاتوو. اتمر په عین حال کې وویل د سولې وړاندیزونه په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره شوي دي. د افغانستان ولسمشر د تیرې فبروري په وروستیو کې د کابل په کانفرنس کې طالبانو ته د سولې په وړاندې یو شمېر وړاندیزونه وکړل. د وویل د افغانستان د ملي یووالي حکومت حاضر دی چې له طالبانو سره اوربند وکړي او د دوی تحریک د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني. که طالبان وغواړي چې په اساسي قانون کې ځینې مواد تغیر شي، کېدای شي پرېخور وشي. شغلی غنی همداراز وویل د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه د طالبانو د دفتر له پرانیستل کېدو، د آزاد سفر په خاطر د پاسپورټونو له صادرېدو، د دوی د بندیانو د خوشي کېدو، د رسنیو د فعالیتو او د هغوی د کورنیو له استوګن کېدو سره موافق دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د واشنگټن د سولې په انستیتوت کې وویل افغانستان له څو کورنیو، سیمه ایزو او نړیوالو ترهګرو شبکو سره مخامخ دی او سولې ته د طالبانو په راوستلو سره هڅه کوي چې په هیواد کې بهرني تروریستان له پناه اخیستلو محروم کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویندوی قادرشاه آزادي رادیو ته وویل چې اتمر تر امریکا وړاندې دوه ورځې په جرمني کې تیرې کړې. د قادر شاه په وینا د ملي امنیت سلاکار باید امریکا د درې ورځني سفر په لړ کې له بیلابیلو جګپړو امریکایي چارواکو سره وویني.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس لازادي رادیو سره په یوې ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د انتخاباتو پر وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی. جان باس لازادي رادیو سره په مرکه کې ویل هغه مرستو امکاناتو ته په کتو چې نړیوالې ټولنې له افغان حکومت سره کړي ډاډه ده چې انتخابات به په ټاکلې موده کې ترسره شي. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
په کابل کې د امریکا سفیر یو ځل بیا په خپل وخت د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. جان باس له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي هغه مرستې او امکانات چې افغان حکومت ته برابر شوي باید د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په خپل وخت ترسره شي.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو او د جمهور ریاست انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي، ځکه هغه مرستې چې موږ له افغان حکومت سره کوو ډاډه یو چې په خپل وخت انتخابات ترسره کیدلای شي.
په ورته وخت کې له انتخاباتو نه د ملاتړ ډله چې د امریکا په ګډون یو شمیر هیوادونه یې غړیتوب لري په خپل یوې ګډې اعلامیې کې په افغانستان کې په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو ټینګار کړی. د دغې ډلې غړو دغه شان ویلي چې د انتخاباتو په سیستم کې د هر ډول بدلون له امله کېدای شي دغه چاره په 2013 کال کې ترسره نشي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان سیاسي ګوندونو د انتخاباتي سیستم د بدلون غوښتنه کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روان کال د سرطان د میاشتې 14 نیټه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې وه، خو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د دغه کمیسیون مرستیال وویل چې ښایي د انتخاباتو نیټه وځنډېږي، خو ولسی جرګې په وړاندې غبرګون وښود. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دوشنبه په ورځ دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نیټې بیا بدلول دوی ته د منلو نه دي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین باید په دې اړه ځواب ووایي. د بودیجې نشتون، ناسم امنیتي وضعیت او یو شمېر نور موارد په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو عمده لاملونه ښودل شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد په دې اړه د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کار روان دی، خو ښایي په دغو انتخاباتو کې دوه میاشتې ځنډ راشي.
انتخابات په خپل وخت کې راتلونکي کال کې کیږي، فقط که چیرته په تاخیر باندې هم شي نو هغه تاخیر په دې معنی نه ده چې انتخابات بل کال تلویږي، بلکې د دوه یا درې دوه نیمو میاشتو تاخیر شاید وي. انتخابات په خپل وخت کې کیږي او موږ پوره آمادګي لرو.
خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې کچیرې په انتخاباتي سیستم کې بدلون راشي د نورو ستونزو ترڅنګ به دا چاره هم د انتخاباتو د ځنډېدو لامل وګرځي. ښاغلی رشید وایي که داسې وشول نو سیاسي کړکېچ به زیات شي چې ښه پیغام نه لري. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیر اونۍ د پاکستان صدر اعظم ته د دولتونو ترمنځ د خبرو لپاره کابل ته د سفر بلنه ورکړي. د مشرانو جرګې اداري هیئت یو شمیر غړي او سیاسي کارپوهان کابل ته د پاکستان د صدر اعظم احتمالي سفر د دواړو هیوادونو په ګټه ګڼي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا چې پاکستاني لوري د افغان ولسمشر بلنه مني یا نه خپل کار دی، خو اوس نړیوالو ته ثابته شوې چې ترهګري چیرته ده او څنګه باید له منځه یوړل شي. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
لدې سره چې افغانستان د پاکستان صدر اعظم ته د سولې خبرو اترو لپاره کابل ته د سفر بلنه ورکړي، خو تر اوسه شاید خاقان عباسي کابل ته د تک پاړه د سفر او تاریخ پاړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سفر د دواړو هیوادونو په ګټه دی. فضل هادي مسلم یار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې د پاکستان صدر اعظم د ولسمشر غني دا وړاندیز منی کنه اختیار لري، خو اوس نړۍ ته دا ثابته شوې چې تروریزم چیرته دی او څنګه باید له منځه یوړل شي. ښاغلی مسلم یار همدارز وایي چې که پاکستان دا چانس هم له لاسه ورکړ، بیا هم نړۍ او د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان تر څنګ دي او له دې حالته د افغانستان د وتلو لپاره به هڅې او کوششونه وکړي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې یوه اونۍ وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار ناصر جانجوا سره په ملاقات کې د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته راشي. تېره ورځ د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په پاکستان کې له افغان سفیر سره په خبرو کې کڅ هم کابل ته د خپل سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو په لوړه کچه د دواړو هیوادونو په خو اړیکو ټینګار وکړ. نوموړي په دې لیدنه کې همدارس ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. له دې وړاندې د افغانستان د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د تروریزم په وړاندې مبارزه په سیمه او افغانستان کې د سولې ټینګښت او د ټاپي پروژې د کارونو ترڅنګ اقتصادي همکارۍ ته د سفر د خبرو ایجنډا یاده کړې وه. له بلې خوا د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی په دې اړه چې ولې تر دې دمه د پاکستان صدر اعظم افغانستان ته د خپل سفر د دقیقې نیټې په اړه څه نه دی ویلي، داسې وایي دی وایي ښایي واک ونه لري چې د امنیت د ټینګښت او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ملکي حکومت له افغانستان سره خبرې وکړي، ځکه چې که د ایسای او د نظامي لوړ پوړو چارواکو اجازه ونه لري دوی نشي کولی دلته راشي او پرېکړې وکړي. خو دا دلیل هم باید یو ډیپلوماټیک علت په حیث له افغان حکومت سره شریک کړي. ښاغلی صافی وایي دا چې تروریزم تل د پاکستان په خاوره کې پالل کیږي، نو د پاکستان له همکارۍ او له هیواد سره د خبرو پرته په افغانستان او سیمه کې امنیت نه ټینګیږي. دغه په وینا افغان حکومت باید په دې اړه له پاکستان سره خبرې وکړي او وروستۍ نتیجه یې له نړیوالو سره شریکه کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې نن افغانستان له ایرلند سره د کرکټ یوه مهمه لوبه کوي. تمه ده چې د 2009 کال د کرکټ نړیوال جام لوبو ته د غوراوي په ترڅ کې نن افغانستان دا وروستۍ لوبه وکړي. دا لوبه بیا په زیمبابوې کې روانې دي. ویسټ انډیز نړیوال جام ته لاره پیدا کړې ده او یو بل ټیم به هم له ویسټ انډیز سره ملګری کیږي. سو راتلونکي کال په انګلستان او ویلز کې په یو ورځني نړیوال جام کې برخه واخلي. د نننۍ لوبې په اړه احمد شیبر د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل فرید اوتک سره غږېدلی او په پیل کې نړیوال جام ته د افغان ټیم د وتلو د امکاناتو پوښتنه ترې کړې. ښاغلی هوتک په ځواب کې وویل
بله، هو ویسټ انډیز د لوبې په ګټلو سره وشوه کولی چې د نړیوال جام سروې ته لار پیدا کړي یا د نړیوال جام د غوراوي پړاو پایلوګې ته ووځي. نو درته ویلی شم چې افغانستان که د آیرلند پر وړاندې لوبه وګټي نو د افغانستان چانس پیدا کېږي چې نړیوال جام لار پیدا کړي.
که څه هم دا وار له مخه ده، خو څه اټکل کوي د افغانستان په ملي ټیم کې به ځینې لوبغاړي بدل را بدل شي او کنه هغه لوبغاړي به پکې ولوبېږي چې په تېره لوبه کې؟
دا به د وخت نه وړاندې وي چې زه تاسو سره تاسو ته ووایم چې امکان دی ولې چې په لوبډله کې به تغییرات راشي او که رانه شي، ځکه چې دا دغه تغییراتو حق یا صلاحیت د لوبډلې مشر او د روزونکو سره وي او د وخت وړاندې موږ نشي کولی چې په دې باندې معلومات ورکړو چې په لوبډله کې به تغییرات راځي او که نه راځي، ځکه دا دغه صلاحیت د لوبډلمشر او د
روزون سره وي
لوبغاړي خو ټول سالم دي داسې کوم خبر خو نه لري چې کوم لوبغاړي ناروغ شوه دی خدای مکړه بیا څه ټاپ ما پی اخیسته ده د پریکټس په وخت
لوبغاړي بل هو الحمدلله کومه خاصه ستونزه نشته لوبغاړي ټول چمتو دي چې د افغانستان لپاره ټول دي خو دا به وګورو چې کوم لوبغاړي کومه یو لاس کسي د لوبغاړي کوم لوبغاړي د دې دوګه دي چې یا روزونکی او یا هم مګل مشه دا فکر کوي چې دا غوړي لوبغاړي د امن پر وړاندې ولوږي
هو ټک سپټا 60 کل کوي چې افغانستان بل آیرلند له لوب وګټي
بالکل لوبغاړي پوره شمسي دي او هر لوبغاړي په دې هڅه کې چې په دغه سیالۍ کې افغانستان ته بریا ترلاسه کړي ځکه چې ډېره مهمه سیالي ده لوبه ده او هر لوبغاړي دا هڅه کوي نو دغه لوبغاړي د بریا لپاره راځي نو دا افغان لوبغاړو هڅه به زیاته وي ان شاء الله
دوستانو دا کرکټ بورډ در رسنیو له مسول فرید هوتک سره مو دا نننې لوبې په اړه مرکه واوریدا تاسو موږ غږ لاسه دی رادیو ناوړي
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadirradio
بلغاریا وای چې پورستوی کلونو کې په دې هیواد کې په لزګونو زرو افغانانو د پناه غوښتنه کړې بلغاریا وای له افغانانو وروسته زیاتو سوریایي او عراقي وګړو د پناه غوښتنې کونه ورسپارلې اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري
بلغاریا وای په ورستوی کلونو کې په دغه هیواد کې تر ټولو زیات پناه افغانانو غوښتې ده د هیواد وای د ایروستات د معلوماتو پر اساس په تیرو 15 کلونو کې 15000 افغانانو په بلغاریا کې د پناه غوښتنه کړې ده له افغانانو وروسته زیاتو عراقیانو په بلغاریا کې د پناه غوښتنه کړې ده د بلغاریا دولتي رسنۍ د اروپایي اتحادیې د احصایو پر اساس وای تیر کال په دې هیواد کې 955 عراقیانو او 940 سوریوالو د پناه غوښتنې کړې دي خو د سش کال په لومړي او دوه میاشتو کې 240 پناه غوښتې چې اکثره یې سوریوال او عراقیان دي د هغوی په منځ کې 150 سوریوال 15 عراقیان او 40 افغانان دي د بلغاریا رسنۍ وایي چې سش کال شپېتو تنو ته پناه ورکړل شوې د اتنی وی نورو غشتن لیکونه رد شوی ندی خو د یو سلو اتیاتانو غشتن رد شوی دی په 2018 میلادي کال په ټوله اروپایي اتحادیه کې نږدې 5.5 لکتنو د پناه غشتنه کړې و خو په 2018 میلادي کال په اروپایي اتحادیه کې د پناه غشتونکو شمیر به ساری و په دغه کال 1,200,000 د اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو په ځانګړي ډول په جرمني کې د پناه غوښتنه وکړه تیر کال د اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو کې 2,200,000 سوریوالو 45,500 عراقیانو او 43,600 افغانانو د پناه غوښتنه وکړه په 2018 میلادي کال 2,200 تنو ته د اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو کې پناه ورکړل شو یو سلو 950 نورو ته موقتی پناه ورکړی شوی او د 35000 نورو د پناه غوښتن لیکونه رد شوی
دوستان اوس بران شو دی ته چې لویدیزی او د نور نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړی
د 1990 کال په لومړی ورځ په کابل کې سخی زیارت ته نږدې مرګونی حمله د نړیوالو چاپی او آنلاین رسنیو پام راړولې ده په دې برید کې څه باندې 10 کسان وژل شول واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلی چې دا د هغه ورځ تر بلې زیاتیدونکو حمله تر ټولو ورسته یوه ده چې شیعیان پکې پنهښ شوې دي د رسپانې په لیکنه دواړو اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو له 2014 کال راهیسې په جمعتونو زیارتونو خونځیو او عامه غونډو د څه باندې لاسو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلی د دغه ډیرو بریدونو هدف چې د رخصتیو په ورځ او په مذهبي مراسمو کې کیږي ظاهرا په افغانستان کې د سنیانو او شیعیانو ترمنځ د نفاق چول دي خو د دواړو لورو مشران ویلي چې دا ډول بریدونه د سنی مذهب او شیعیانو ترمنځ یووالی نشي زیانمنولی ایران سعودي عربستان پاکستان متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو سازمان ناټو او اروپایي ټولنې په کابل کې د چهارشنبه ورځ برید غندلی دی دغه برید مسؤلیت د داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی دی وال سټریټ جرنال رسپانې هم په کابل کې شوی برید ته په کتو ویلي چې اسلامي دولت درلی یادایش تیر لمریز کال هم په کابل کې ګڼ شیعه مسلمانان په پرلپسی توګه هدف وګرځول تور اسپانی په لیکنه کې راغلی چې داعش غواړي په افغانستان کې قومي شخړې جوړې کړي او د امریکا لملاتړ برخمن د اشرف غنی په مشرۍ افغان حکومت بې ثباته کړي او فارین افیرز مجلې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې او د افغان سولې د هڅو په اړه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې لومړی راغلی چې هر ورځ 15,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې جګړه مخته وړي او پر روان میلادي کال کې د دغو پوځیانو دفاعي لګښتونه 15 میلیارد ډالر ته رسیږي. د مقالې لیکونکي په باور د دې جګړې په هر پړاو کې پیسې او وسلې تر ډیپلوماسۍ او سیاست ډېر مهم دي. د فارین افیرز مجلې په دې مقاله کې راغلی چې دا وضعیت د بدلون وړ دی که چېرته د امریکا مشران طالبانو ته ښکاره کړي چې د سولې پروسه هغوی ته د هدفونو په رسیدو کې مرسته کولی شي. د مقالې لیکونکي په باور امریکایي چارواکي کولی شي دا کار له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په تدریجي ایستلو ثابته کړي، هغه څه چې د واشنگتن له هدفونو دي. فارین افیرز همدارز لیکلي چې طالبان دې ته اړتیا لري چې باور وکړي چې له واشنگتن سره موافقه له افغان حکومت سره د یوې همغږي شوې پروسې له سره تیریږي.
سوله د افغانانو هغه هیله ده چې په 1496 هجري لمریز کال کې هم پوره نه شوه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له ګڼو هڅو سره سره لا هم سولې ته د رسیدو مزل اوږد دی. د سولې د ټینګښ لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع رامنځته کول او طالبانو ته د افغان حکومت له قید او شرط پرته د سولې د طرحې وړاندیز د 1496 کال لویې لاسته راوړنې ګڼل کیږي. حدیث پردیس په 1496 کال کې د سولې لپاره هلو ځلو ته کتنه کړې.
په 1496 لمریز کال کې د افغان حکومت د سولې د ګڼو هڅو سربیره لا هم په افغانستان کې د جګړې ډګرونه تاوده او سولې ته د رسیدو لار له خنډونو ډک ښکاري. په دغه کال کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون ګڼو حکومتي چارواکو، سیاسي څیرو، قومي مشرانو، میرمنو او عامو افغانانو پر طالبانو د سولې مقرر غږونه وکړل، خو طالبانو ویلي چې له افغان لوري سره خبرو ته نه کینی او د امریکا له متحدو ایالاتونو سره مذاکرې ته چمتو دي. د افغانستان د سولې عالي شوراوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره درې ډوله اجماع ته ضرورت و چې ترلاسه شوې ده. دغه شورا غړي امین الدین مظفری ازادي راډیو ته وویل چې له ملي، سیمه ییز او نړیوال اجماع پرته په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدای. له ښاغلي مظفری مې وپوښتل چې په درې واړو برخو کې د اجماع رامنځته کېدو سره سره د سولې د ټینګښت پر وړاندې اصلي ستونزه څه ده؟
بزرگترین چالش فرارای پروسی صلح
د سولې د ټینګښت پر وړاندې لوی ننګونه دا ده چې لا هم وسلوال مخالفینو په دې اړه مثبت ځواب نه دی ورکړی او یا هم چمتووالی نه دی ښودلی. او لکه څنګه چې پوهیږئ سوله له حقوقي پلوه یو قرارداد دی چې دوه اړخونه لري.
حقوقي هم یک قرارداد است، یک پروتوکول است و یی قرارداد طرفین داره.
که څه هم په 1496 کال کې د افغان حکومت لوري د سولې د ټینګښت هڅې روانې وي، خو د کال په وروستیو کې په دغه برخه کې د پام وړ پرمختګونه وشول او افغان حکومت په خپل ډول کې طالبانو ته د سولې لمړنۍ او بیمخینی وړاندیز وکړ. دغه وړاندیز د کابل پروسې په دوی مناسبه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوري مطرح شو.
د ملي وحدت حکومت طالبان ته د سولې دغه وړاندیز کته لکم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند په حیث په رسمیت وپېژندل شي، د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزاد ټاکنو ته لاره هواره شي. دوم د سولې لپاره حقوقي چوکاټ وضع شي او د غوښتنې په صورت کې په اساسي قانون کې د پیشبینی شوي قانوني پروسې لارې د اساسي قانون بیا کتنه وشي.
طالبانو ته د افغان حکومت په وړاندیز کې د نورو ګڼو مواردو ترڅنګ دا هم ویل شوی چې که طالبان سولې ته حاضر شي د قانوني اصولو په چوکاټ کې په اساسي قانون کې تعدیلات هم رامنځته کېدلی شي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي د سولې په برخه کې له وروستیو پرمختګونو خوښ دي، خو د سولې ټینګښت ته چندان هیله من نه دي.
مونږ د رئیس جمهور د دې غوښتنې نه مونږ ډېره استقبال کوو او دې نه مونږ خوشحاله یو. طالبان دې راشي دلته د سولې وکړي تر هغې مونږ وطن کې سوله آرامي راشي.
استقبال خو کوو، دا خو ښه کار دی. باید طالبان راشي صلح وکړي، نور آرامي شي، کشور کې آرامي شي، مونږ هم استقبال کوو که دې سولح وکړي، زموږ شهر او افغانستان آرامېږي.
په پاکستان کې د وسلوالو خوندې پټنځایونه له طالبانو سره د ځینو سیمه ییزو هیوادونو همکاري او د جګړې د ښکېلو خواو دا فکر چې کولای شي واقعي د جګړې له لارې په یو بل برلاسي شي، په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې لوی ننګونې بلل کیږي. طالبانو ته د افغان حکومت له لوري له قید او شرط پرته د سولې له وړاندې سره هممهاله په جګړې هم ټینګار شوی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هود د میاشتې په 9 نیټه د افغان ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې طالبانو ته د سولې وړاندیز شوی، خو د دفاعي چارو په مدیریت کې یوه دقیقه غفلت هم د زغم نه دی.
در حالی که صلح آرزوی ماست، جنگ وزد فیلیم
دی وی په داسې حال کې چې سول از مونږ هیله ده، خو اوسنۍ وضع جنگی ده. د دفاعي چارو په مدیریت کې باید یوه دقیقه تعلل یا ځنډ ونه شي. د الله پاک د هدایت پر اساس چې کڅوک په تاسو حمله کوي، باید دفاع وکړي، په قاطعانه او مصممانه توګه له خپل ځان څخه دفاع وکړي. د سولې لوړاندې سره په جګړې ټینګار ولې کیږي؟ او آیا که طالبان سوله وکړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګېدای شي؟ د نړیوالو چارو افغان کارپوه سید انتظار خادم دغه پوښتنه ځوابوي.
دوه خبرې ډېرې واضح دي. په هر شکل چې وي، صلح افغانستان ته راځي، ولې د ثبات په اړه باندې شک لرم؟ صلح او ثبات دواړه سره فرق کوي. دویمه اساسي مسله دا ده چې نړیوال ټولنه نه غواړي چې د پاکستان او افغانستان وران اړیکې وي. دا اړیکې نړیوال ټولنه غواړي جوړ شي. نو دوه خبرې باید موږ انتظار ورته وکړو. یو دا دی، صلح راځي، دویم دا چې پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې نه خرابېږي، بلکې د سولې ختم کول.
د ښاغلي خادم په خبره، په افغانستان کې د سولې ټینګښت د کورنیو اړخونو سربیره سیمه ییز او نړیوال اړخونه هم لري، خو په کور دننه د سولې د ټینګښت لپاره اجماع، ملي یووالی او ملي ګټو ته لومړیتوب کولی شي د سولې ټینګښت یقیني کړي. طالبانو که څه هم په رسمي توګه تر اوسه د افغان حکومت سولې وړاندیز ته نه هم د رد او نه هم د تایید ځواب ورکړی، خو تازه د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس ویلي چې د طالبانو ځینو وړو ګروپونو د سولې له خبرو سره لیوالتیا ښودلې. له دې ټولو سره سره د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی ډاډ ورکوي چې 1109 لمریز کال به د سولې په برخه کې له لاسته راوړنو ډک کال وي. ښاغلي خلیلی چې د هود د میاشتې په درویشتمه نیټه په ارګ کې جوړه شوې غونډې ته خبرې کولې وویل، افغانان باید تیر هیر او د خیر راتلونکي لپاره د زړه له تله د یو بل په منلو سره د سولې د ټینګښت هڅې وکړي. نوموړي همداراز وویل چې په افغانستان کې روان جنګ ټولې چارې تر خپل اخیز لاندې راوستي، او تر هغې چې په افغانستان کې سوله ټینګه نه شي، مشکله به وي چې افغانان د راتلونکي ته هیله مند شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
اوس هم په مکلی وار بیا د مهم خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په وروستیو کې جګړو ته لا زور ورکړی. ښاغلي اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې وکړه. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاتا محمد نور سخنوی والی ته د بلخ ولایت د چارو له سولیز انتقال هرکلی وکړ. پرون په بلخ ولایت کې د عطا محمد نور څخه د ولایت چاري نوی والی محمد اسحاق راهګزر ته وسپارل شوې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ایرلند سره په یوه حساسه مسابقه کې مخ کیږي. دا مسابقه چې د نړیوال جام د غوراوي لپاره د شپږو غوره لوبډلو د سیالیو په لړ کې کیږي، د دواړو ډلو لپاره ډیره مهمه ده. په کندهار کې په لومړي ځل د ښځو لپاره د سوداګرۍ د چارو یو مرکز پرانستل شو، او د برتانیا صدر اعظم وایي د اروپایي اتحادیې نورو مشرانو ته به ووایي چې باید د روسیې د ګواښ پر ضد چې پوله نه پیژني لاسونه یو کړي. دوستانو، مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلی درته وړاندې کړو، د خپرونې وروستی خبری رپورټ راخلو. په برتانیا کې پر یو پخانی روسی جاسوس زهرجنو موادو له حملې وروسته د دې هېواد او روسیې ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې دي. پرون روسیې د نازی هټلر د وخت له اولمپیک لوبو سره په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام په پرتله کېدو عکس العمل وښود. د موضوع تفصیل له عصمت څاروان اورو، ورپسې د ماشومانو د حقونو ځانګړی پروګرام له یاده مباسي.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویندوی وایي د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن له لوري د نازی جرمني د 1968 له اولمپیک لوبو سره په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو پرتله د نه منلو ده. دیمیتری پیسکوف پرون پنجشنبه وویل دا یو مخ ناوړه څرګندونې دي. کدا د هر هیواد د بهرنیو چارو وزیر کړی وي، بېله شکه ځورونکي او د نه منلو دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جانسن د چهارشنبه په ورځ د خپل هیواد د پارلمان له غړو سره په دې خبره موافقه وکړه چې ویل یې پوتین به هڅه وکړي چې د فوټبال له دې تورنمنت څخه د روسیې د تصویر د شکولو لپاره کار واخلي، همغسې چې آدولف هټلر د 1968 په اولمپیک کې کړی و. جانسن د پارلمان د غړو د څرګندونو په ځواب کې وویل فکر کوم له 1968 سره پرتله یقینا سمه ده. د برتانیا په پارلمان کې دا خبرې هغه مهال وشوې چې د پخواني دوه اړخیز روسی جاسوس او د هغه د لور د مسموم کېدو په اړه بحث کېده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر هغه تورونه تکرار کړل چې د روسیې حکومت د انګلستان په سالیسبری ښار کې پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور د زهرجنو موادو په حمله کې لاس درلود او د مسؤلیت له نظره د دې پیښې سلسله د روسیې د دولت تر ټولو جګپوړي چارواکي ته رسیږي. دا خبرې لږ وروسته له دې وکړي چې روسیې یو وار بیا په دې قضیه کې لاس درلودل رد کړل او ویویل چې برېټانیا یا د امریکا متحده ایالاتونه کېدای شي په سرګی سکریپال او د هغه پر لور په حمله کې دخیله وي. هغوی دواړه لا هم په روغتون کې د بېهوشۍ په حال کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم د برېټانیا د بندنیو چارو وزیر څرګندونې د نه نلو او زهرجن یو بللی او ویلی ری چې نوموړی په زړه کې روسیې ته کرکه او غوسه لري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره. خای تاسو هم اوریدلی وی چې په ځینو ځایونو کې کورنۍ په خپل ماشومان واکسین نه کوي. دوی ته داسې ذهنیت ورکول شوی چې په واکسین کې حرام مواد ګډ دي. بیا نو هغه وی چې ماشومان په بیلابیل ناروغیو اخته کیږي. نن لمونږ سره میلمه له دینی اړخه د واکسین په اړه خبرې کوي. میلمه به خپل ځان رو پیژني.
احسان الحق حنفی په احمد شاه وامینه کې د اول بلاک د جامع جماعت خطیب.
په پیل کې تاسو خپل دغه د پولیو د ناروغي په اړه معلومات راکړي.
پولیو په اصل کې یو مرض ده چې زمونږ استاد په اصطلاح ورته فلج هم ویل کیږي. دا یو مرض ده چې د انسان په وجود باندې په ماشوموالي کې په طفولیت کې ډېرې اغیزې کوي. تر 15 کلنې پورې د هغې اغیزې په یو طفل باندې ډېرې زیاتې وي. په همدغه اساس باندې په نړیواله سطحه د دې لپاره په وقایوي شکل باندې یو علاج مېستر راغی چې له مختلفو اجزاو څخه جوړ شوی دی او د دې لپاره چې د فلج یا د پولیو مخه بند شي په ټولنه کې په انسانانو کې له هغې نه استفاده کیږي او استعمالیږي. په هغې کې اکثرا د کوم قطرې یا ساس کې د واکسین چې استعمالیږي په هغې کې انټیبیوتیک دی چې موږ تاسو په دوامدار شکل له مختلفو انټیبیوتیکونو نه په امراضو کې استفاده کوو. دا یو برخه ده. دویمه برخه په هغې کې مالګه ده. دریم په دې کې اوبه دي او څلورم په دې کې ضعیفه شوي یا وژل شوي میکروبونه دي چې هغه په خپله د نورو میکروبونو د وژنې یا د کمزوري کولو سبب او وسیله ګرځي.
په لرو پرتو سیمو کې ځینې کسان په دې باور دي چې دوی وایي البته ټول واکسین نه ښیي، په خوا کې د پولیو واکسین هم چې په دې کې داسې مواد دي که چیرې د ماشومانو ته ولګول سي حرام دي. تاسو په دې هکله څه وایې؟
ما چې څومره په دې هکله باندې معلومات کړي دي، تحقیقات مې کړي دي، له طبي ډاکترانو سره مې په دې باندې مباحثې کړې دي او د دې په اجزا او موزان سرته رسولی دی. په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي. زه له هغې هیوادوالو نه هیله کوم چې په هر برخه کې دي او د هیواد په هر ځای کې دی ژوند کوي، هیله ورڅخه کوم تر څو چې په خپله د یو شی په تمام معنا باندې دې معلوماتونه لري، په هغې باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دغه حرام دي، دوی له دې نه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین ته تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی ته دا معلومات شته چې دا داسې شی وخت چې یو چاته په خپله په دې هکله باندې هیڅ ډول معلومات نشته ده، نو څنګه یو څوک د حرامو خبره کولی شي؟ دا په خپله یو ناپوهتیا ده. بله خبره دا ده، زموږ په اطرافي سیمو کې یا مجموع د هیواد کې زموږ په مقابل کې خلک په مختلفو شکلونو باندې تبلیغات کوي تر څو چې افغانان مایوبه، ځورېدلي او کړېدلي پاتې شي. په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته ده چې هغه د حرام وي، ځکه دا په اسلامي هیوادونو کې اکثرا تشکیلېږي. په انډونیزیا کې تشکیلېږي او هغه یو اسلامي مملکت دی. اوس په ایران کې جوړیږي، په هندوستان کې جوړیږي. په هندوستان کې هم چې څوک جوړوي هغه کوم شرکت چې د دې کار کوي په هغې کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم یې دارالعلوم لوستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لوستلی دي د لیسانس تر سوی پورې، او هم یې طب لوستلی دی چې هغه هم په دین پوهیږي او هم په طبابت باندې پوهیږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري چې دغه پولیو ضد واکسین چې جوړیږي. نو په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د انسان ته مضر تمام شي.
د تاسو په نظر دغه کوم کسان د خلکو ترمنځ دا ډول خبرې خپروي چې هغه د دوی په زیان وي، لکه همدا د واکسین خبره چې دوی وایي د حرام دی؟
زمونږ په خلاف لکه څنګه چې سیاسي تبلیغات دلته روان دي،
همداسې طبابت په برخه کې
هم دا کارونه روان دي، دی اوس ګوره کچیر ته دا حرام وي نو په دغه نور هیوادونو کې چې استعمالیږي هلته ولې حرام نه دي؟ پاکستان زموږ سره په څنګ کې همسایه هیواد دی، مسلمان دی، نو هلته هم دا استعمالیږي، عربستان کې استعمالیږي، په ایران کې استعمالیږي، قطر نظر دي چې نوره دنیا کې که دا حرام وي نو د انډونیزیا یو اسلامي مملکت دی او په ټوله نړۍ کې تر ټولو ډیر کثرت د مسلمانانو په انډونیزیا کې ده او ډیر ښه علما دي، هلته ډیر ښه نهضتونه دي اسلامي، نو هغوی به ډیره پخوا مخه نیولې وه، غږ به پورته کړی و. دغه تبلیغات چې کیږي د دې لپاره کیږي چې موږ افغانان باید په هر لحاظ باندې کمزوري اوسېږو، وځپل شو، مایوب شو، کمزوري شو او بالاخر د ژوند نه هیڅ نوه استفاده ونه کړو، د تل لپاره باید د بل په اوږو باندې پراته اوسو.
د تاسو په نظر علماو ته څه کول پکار دي تر څو دغه ډول خبرې چې د خلکو منځ کې خپرېږي او اصلا هیڅ اساس نه لري دوی څه وکړي؟
د علماو دنده او د علماو مسؤلیت تر ټولو د مخه دا ده چې اول به زموږ دینی عالمان په دغه موضوعاتو باندې ځان پوه کړي او مسلط
شي.
اول باید خپل پوهه ولرو، دویم دغه پوهه باید موږ نورو انسانانو ته، هغه څوک چې زموږ اوریدونکي دي، هغه څوک چې زموږ مقتدیان دي، هغه څوک چې زموږ علاقمندان او شیخین دي، زموږ خبرو ته غوږ نیسي، باید هغې ته په صحیح شکل انتقال کړو. دا موږ دنده ده، دا د عالم وظیفه ده. زموږ دنده یوازې دا نه ده چې خلکو ته بس یوازې کلمه او منځ او دس او روژه وخیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بهترین ډاکټر و. هغه وایي ما انزل الله هدا الا انزل الله شفا. الله هیڅ یو مرض نه ده پیدا کړی مګر دغې دپاره یې علاج پیدا کړی دی. مرضونه پیدا کیږي، علاجونه یې پیدا کیږي، نو چې مرض شته نو علاج هم شته. دغه طبابت نبوي طب چې موږ تاسو ورته وایو، نو علما مسؤول دي چې خلکو ته هغه طبابت انتقال کړي چې کوم د نبی رسول الله لخوا نه موږ ته راپاتې شوی دی. په ځینو موضوعاتو باندې زموږ علما بحث کوي چې هغه هم د طب یوه برخه ده، ولې په دغه موضوع کې چې صحت زموږ د ژوند تر ټولو مهمه برخه ده او رسول الله صلی الله اسلام بلکې اسلام چې د حفاظت یو دین دی، د ساتنې یو دین دی، د صحت یو دین دی، د نظافت یو دین دی، د پاکۍ او د طهارت یو دین دی. د نظافت او د پاکۍ او طهارت د دې معنی ده چې میکروبونه، جراثیم باید له منځه ختم شي او تاسو باید صحیح صحت ولرئ، سالم وجودونه ولرئ. ځکه العقل سلیم فی جسم سلیم، سلیم عقل، پوره عقل، سالم عقل په سالم وجودونو کې پروت وي. کله چې وجود ناقص دی نو هغه کې به څنګه سالم عقل پاتې شي؟
هغه کسان چې د خلکو ذهنیتونه دسی آماده کوي چې هغه دوی په خپلو بچو باندې واکسین ونه کړي او بالاخره هغه دوی مایوب سي، دغسې کسان چې یو بل انسان ته تاوان رسوي په اسلام کې څه ډول جزا ورته ټاکل شوی؟
که چیرته تثبیت شي چې یو څوک دغسې حرکتونه کوي، شرن دی باید تعزیر شي، داسې خلک باید تهدید شي، اول باید توصیه شي، تربیه شي. که نه کیږي د دغسې خلکو ته قانون په اسلامي نظامونو کې سزا ورکول کیږي، دا د ابد لپاره بندي کېدلی شي، ځکه دی خلکو ته ضرر ورکوي. نو موږ مسؤلیت د څه شي لرو؟ یو څوک به موږ ته هر شی ووایي، یا موږ باید ومنو؟ موږ باید هم الله پاک هر انسان ته عقل ورکړی دی، شعوري ورکړی، هر انسان ته الله پاک منطق ورکړی دی. موږ تاسو مسؤلیت لرو د دې خبرې، ولې د یو چا په تبلیغاتو باندې زه خپل ژوند د لاسه ورکم، ولې زه خپل صحت د لاسه ورکم، ولې زه خپل اولاد د لاسه ورکم؟ الله تبارک وتعالی موږ ته داسې وایي چې کو انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځانونه او خپل ماتحت د اور نه مساتئ. صحت ګوره دا د انسان یو مهمه برخه ده. کله چې موږ د اطفالو په حقوق باندې په اسلامي نقطه نظر باندې بحث وکړو، نو د طفل هغه حقوق چې د بلوغ نه وړاندې دي، په هغې کې صحت یوه لویه مهمه موضوع ده. په هغې کې اخلاقي تربیه، په هغې کې ایماني تربیه، په هغې کې عملي تربیه، په هغې کې فزیکي تربیه. اوس د ډیرو اجزاو یا د ډیرو شیونو چې مخدرات اسلام حرام کړي دي، ولې حرام دي؟ ځکه مخدرات په صورت عموم کې هغه د انسان صحت ته مضر او خطرناک واقع کیږي، ځکه اسلام حرام کړي دي. هغه شی چې په اسلام کې حرام دي، که موږ په هغې باندې تحقیق او ریسرچ وکړو یا تر کومه چې تر اوسه پورې شوې دي، د هغې معنی هم دا ده چې هغه انسان ته مضر تمامېږي. بله خبره دا ده چې موږ دلته الحمدلله مسلمان ډاکټران لرو. کله چې ماته یو مسلمان ډاکټر توصیه کوي چې دا د هغه مسلک ده، دا د هغه وظیفه ده او دا د هغه دنده ده، په همدې مورد هغه زده کړې کړي دي، موږ ولې دا خبرې ته غوږ ونه نیسو؟ د ډاکټر ټولو خبرو ته غوږ نیسو؟ نو زه د اولاد په ارتباط باندې ولې دغه خبرې ته غوږ نه نیسم؟ او موږ هیڅکله باید یو چاته داسې مشوره او نظر ورنکړو چې هغه د چا لپاره مضر تمامېدلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. خه مسلمان هغه ده چې نور مسلمانان د لاس او د ژبې د ضرر نه محفوظ وي. وخت چې موږ په دې خپلو ژبو باندې منفي تبلیغات کوو چې هغه د خلکو لپاره د اذیت سبب ګرځېدلی شي، هغه خلکو تاوان رسولی شي، نو دا څنګه مسلمانۍ ده چې بیا په موږ کې وي او بیا به موږ د اسلام دعوه هم کوو؟
هغه کورنۍ په تېره مور او پلار چې داسې کسانو خبر وغواګ نسی چې ورته وای وای دغه واکسین کپ بچی باندې ولاګوي د حرام دی، دا خبر مانی مور پلار دوی تخپل تاسو وای.
کله چې دوی د خپل اولادونو په وړاندې به تفاوت پاتې کیږي، به اعتنا پاتې کیږي، به کفایت پاتې کیږي او د دوی اولادونه شل کیږي، فلج کیږي، ګډان کیږي او هغه بل اخر د ابد لپاره د خلکو د اوګو بار او پند ګرځي، ایا دوی د هغه په وړاندې مسؤل نه دي؟ ایا د دوی وظیفه دا نه ده چې د خپل اولادونو صحیح او سالم وساتي؟ د اولادونو سالمه تربیه په فزیکی لحاظ، لحاظ او په مانوي لحاظ باندې د والدینو مسؤلیت دی. کچیرته یو پلار او یو مور د خپل اولاد صحیح پالنه ونه کی، صحیح ساتنه او حفاظت ونه کی، دی د په وړاندې باندې مسؤل دی. د بیلګې په ډول باندې د عمر جنو په دور کې یو سړی راغی، د خپل زوی نه شکایت وک چې زمې د زوی وهله مو جنگ را سره وک، د پلار سره حقوق دی. نو هغه تر څو چې امیرالمومنین عمر جنو سره خبرې وکي، هغه ته سزا ووروي، نو غورته چې امیرالمومنین زم د خبرو حق لرم کړی درم، غورته بالکل تر خبرو حق لري، خبرې دی وکا.
زوی
ورته ویلې، ورته ویلې چې ما ته دا وایي چې یو زوی څه حق لري په پلار باندې.
بله.
نو هغه ورته ویلې چې حق دار چې پیدا شي سم نوم ورته کیدی، اسلامي زکړې ور باندې وکي، او هغه ته حتی تر واده پورې. نو ورته ویلې چې ته زما د پلار پښتنه وکړه، د ما ته نوم څه شیخ دی، د په ما څه زده کړې کړي دي، ایا د ما ته واده کړی دی. وخت چې پلار مسؤلیت لري، مور مسؤلیت لري، په ټولنه کې د تجربې له مخې که چیرته یو مور د خپل بچي په ارتباط باندې بې تفاوته پاتې شي، او دا ماشوم کله چاړه په لاس کې، کله اور په لاس کې، کله نغري ته رواني، کله د بخاري او چری خواته وړاندې کی، ورته ځان وړاندې کوي، نو که دا مور بې تفاوته پاتې شي، بې کفایته پاتې شي، نو دغه به خپل ضمیر ته ملامت نه وي؟ آیا په ټولنه کې به نور خلک ملامت نه کی؟ همدغه شکل باندې یو طفل چې نه پوهېږي، دا باید له خلکو نه واوري، دا باید خبرې ته غوږ ونیسي چې زما د دغه اولاد مسؤلیت زما په غاړه باندې څه شی دی. تنها هغه ته ډوډۍ پیدا کول او هغه ته لباس پیدا کول دا کوم کمال نه دی. بهتره دا ده چې موږ اولادونه باید سالم وروزو، موږ اولادونه باید سالم تربیه کړو، د هغې په هره برخه باندې باید موږ او تاسو غور او فکر وکړو، تر څو چې ټولنې ته په هر لحاظ باندې درست انسانان وړاندې کړو تقدیم.
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
خدای کبه خیر څوک غاغوري
دلته ډاکټر مسیا غه دواخانه به دشته تول کې بل دواخانه ته مورزه دغه دواخانه ته وس
د یو تن خبرې مو واوریدلې چې د زینو ډاکټرانو د نقصې لیکلو نه شکایت کاوه. یو شمیر نور بیا وایي چې ډېرې درمل بی کیفیت دي. نن په همدې حق له خبرې کوو. په پایل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې وایي زین ډاکټران داسې نقصې لیکي چې درمل پرته ل خپل درملتون په بل ځای کې نه پیدا کیږي. ورپسې د بی کیفیت دوا پاړه د خلکو ګیلي تاورو. د خبرونه په اخر کې مو د روغتیا وزارت له مرستيال سره مرکه کړي. د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي ده.
قدر من اوتون کو په دې ورسته یو کې یو شمیر کسان د زینو ډاکټرانو له شفري نسخو او بی کیفیت درملو څخه شکایت کوي. دوی وایي چې په کورنیو کې د کمزور اقتصاد له امله د ناروغۍ پر وخت د درملنې لپاره پیسې په ډیر مشکل پیدا کوي. ډاکټر ته چې ورشي د بشمیره معایناتو سپارښتنه ورته کوي. کله چې درمل اخلي په داسې لیک لیکل شوی وي چې پرته د ډاکټر له خپلې دواخانې بل څوک نشي لوستی. له ډېرې سختۍ او سرګردانۍ وروسته په دې توانیږي چې دوا واخلي. بیا درمل د دوی په وینا بې کیفیت وي. په پایل کې د کارتیناو د اوسیدونکو اجمل خبرې اورو. نوموړی وایي یو خو خپله په خاتنه پوهېږي، بل ډاکټران داسې نسخې ورته لیکي چې لوستي کسان هم نشي لوستی.
خدای که بېخي څوک غاغوري
دلته ډاکټر مسیا غه دواخانه به د سترتول کې بل دواخانه ته مورزه دغه دواخانه ته ورس
اوري چار سره ته ولي کې مونږه یو خو جب کې واچو کاش کې مونږه خط زده وای چې ډیره ګندای مغه وای خد سید نو کله تاریخ تیر د واره کې مونږه نه پیپیو.
اکثره کورنۍ کمزور اقتصاد لري. دوی د درد پر وخت ډیر په مشکل دومره پیسې پیدا کوي چې ډاکټر ته ورشي. د پغمان اوسیدونکو اجمل وای چې په هر درملتون کې د دوا قیمت فرق کوي. داسې هم شوی چې د شلو افغانۍ دوای ور باندې په سل خرڅ کړي.
خو معلومه چې پیسو د پر ادا کار کوي. یو دارو چې په یو قیمت یو ور کوي، اماغه دارو بل ځای واخله په بل قیمت یې در کوي. ډاکټران یو شی چې په 3 روپۍ راځي په لاس خرڅي. صحت ته تاوان رسي، اقتصاد ته تاوان رسي.
او یا کلان حاجی سید عمر وایي چې میرمن د زړه ناروغي لري، د درملنې لپاره پیسې په پور اخلي. کله چې درمل اخلي دا چې بې کیفیت وي تاثیر نه کوي.
کوم دوايي کنه بې کیفیت له پاکستان یا له خارج چې راځي بې کیفیت دوا راځي، کنو خو معاینات صحیح هغه دوايي تاثیر نه لري. خو دا مشکل سره ټول افغانستان به سره گرفتار ده چې بیخي نه لوځه به ورته پیدا کوي، نو که قرضی کوي او که مریض به کور کې درته پروت وي.
شفري نسخه بیا تر ټولو لوی مشکل دی چې هم وګړي وسره مخ دي. اکثر ډاکټران داسې درمل لیکي چې پرته له خپل درملتون څخه بل ځای نه پیدا کیږي. اسلام کوچای چې په کابل ښار کې نابلده هم دی وایي نسخه یې په ټول ښار وګرځوله خو دوایې پیدا نه کړه.
خپل دواخانه تجارتي جوړه کړې ده، لای ورور پکې ناستی، لای تربور پکې ناستی، لای یو انډیوال پکې ناستی، کاغه دوا نسخه چې دایره ته نوښته کی بل ځای نه پیدا کیږي. ما پخپله څو پیرې دوا اخیستې ده چې غون خار مې لټولی بل ځای نه پیدا کیږي. دا ما باندې په شل دپې تېره شوې ده خبره. دغه څو ورځې مخکې یو مریض ته دوا واخیسته، یو کلم به چې پیدا شو بل کلم به نه پیدا کېده، بل به چې پیدا شو بل به نه پیدا کېدله. داسې نقصان لیکلی ده چې څوک پې نه پوهېږي. چارې وته ورکوم دا چای لیکلي دي، هر یو ته یې وسم دا چای لیکلي دي.
کله خو داسې هم کېږي چې ځینو کسانو سره پیسې کمې وي، په یو وخت نشي کوی چې هم د ډاکټر فیس ورکړي، هم معاینات وکړي او هم درمل واخلي. د کابل اوسیدونکو ملکه وایي چې د معاینات وروسته پیسې وسره خلاص شوې. ډاکټر ته یې له نږدې درملتون څخه دوا ونه شوې اخیستی. نورې خبرې لاغې څخه اورو.
سو ځلې ستونزې پیدا کړې ده. پیسې مې هم نه و، د فشار مې جګه وه، سر مې سرخېده. ډاکټر ته چې لاړه داسې یو نقصه لیدلې ده، وله زه دومره نسي هم پوهېږم چې دا چی دی. ما هغه لوستلی نه شوم چې څه لیکلې ده، کوم دوا یې ده. بیرته څومره تاکسی مې بیا واخیسته، لاړم هغه ډاکټر ته. دوا مصرف استواله، خو ډاکټر صاحب دې ولیکه چې دغه دوا یې ورکه. ته داسې لیکلې ده چې دواخانه هم نسي لوستلې چې دا څنګه دوا ده. هغه وایي چې ډاکټر صاحب ته وایه سمه یې ولیکه چې زه کوم دوا ده، کوم کمپنی دوا ورکوم.
د پروان اوسیدونکی جمال خان بیا وایي که په بل ځای کې درمل پیدا هم کړي، کله چې بیرته ډاکټر ته د چک کولو لپاره وړي، ډاکټر یې درمل ردوي. نوموړی زیاتوي
سرګیلې د حال څو ځلې درته وایم، ویلې چې لاړشه هغه دواخانه مه راوړې، دوا بېرته به ماته راوړې. بېرته وړې اوسې ده، برعکس چې بیا بل درملتون تلم راوړې. ما ته چې والله دا خو د ترکۍ کمپنۍ نه، د هندي کمپنۍ ده، د پاکستاني کمپنۍ ده. مثلا نتیجه ښه نه ده، د فیصدي دانه ده، د ډوز ده. دغه مقصد یو مشکل ته پېښوي. ګوره زه راغلم ډاکټر ته، که چېرته ماته ډاکټر وایي چې دا دوا چې تا راوړې ده کمپنۍ درسته کمپنۍ نه ده، ما سره ډېر تشویش ولېږي چې که دا زه وخورم یا دا به ماته ښه شي ښه به نه شي. که چېرته ماته بل تکلیف پیدا شي، چې والله دا دوا ماته تکلیف پیدا کړی دی.
دا یوازې هم خلک نه دي چې د یو شمېر ډاکترانو له شفري نخصوص څخه شکایت کوي، بلکې په درملتون کې ناست کسان هم دا چې د دوا نوم نشي لوستی، مریضانو ته درمل نشي ورکوي. په دې هکله د یو تن درمل خرڅونکي خبرې اورو.
تخپل
څومره معلومات لري دوا په اکله کوم پنځای دی لوستی؟
ما خپل فارمسي ویل ده.
ځینې ډاکټران داسې نسخه لیکي چې هغه پرته له خپل دواخانې نه بل څوک نسي لوستلی. که تاسو خپلې تجربې راته وایئ چې آیا داسې نسخو سره مخ شوي د ډاکټر صاحبانو؟
وو د افغانستان کې عموما همدا مشکل دی، یعنی تجارت دی. هر ډاکټر همدا کوشش کوي چې داسې نسخه ولیکي چې تنه خپل دواخانه په پوي سي بل څوک په پوي نسي. حتی مریض له اطرافو ته چې لاړ شي بیرته اطرافو ناراضي امغه دواخانې نه دواخلي، اطرافو کې نه پیدا کیږي څوک په پیګي نه.
دې برخه کې زده کړې کړي، کله چې نقصان درته راځي کنه علت څه دی چې ته نه پوهېږې؟ خرابې لیکي، د کمپنۍ نوم لیکي، تجارتي نوم لیکي، څه رقم خبر ده؟
اکثریت تجارتي نومونه لیکي، هغه هم داسې شکل لیکي چې هیڅ یا اول حروف هم دی هغه نوم وي، یا اخیری حروف یا منځنۍ کې ده مغوي.
سار تر بازیګر چې دلته ته په دواخانه کې خلکو ته دوا ورکوي، څومره له دا ډول نقصو سره مخ کېږي چې هغه د لوستلو نه وي؟
زیاتو اکثریت څلور پنځه وي، مختلف رزیبی.
کوشش دې نکړې کوم وخت پوسی او کې چې امکان نه لري.
هیڅ امکان نه لري، ډیر سخت لیکلې بیا خط. دلته مونږ ته په خپل ډیر راغلي دي. په افغانستان اقتصاد تاسو ته شمالوم دی کوم وضعیت کې دي، خلک کار نسته او شی نسته، او اکثره داس ډاکټران دي چې نسخه ماته تجارتي وي، تکلیف کم وي او دوا درې زره څلور زره افغانۍ ورته لیکي.
دلته چې تاسو خپل دواخانه لري، آیا تاسو دواخانه کوم مشخص ډاکټر لري چې نسخه بل چاته ونه لسته؟
نه نه، موږ خپل دا غلطه دی. فرض کا دوا چې دی اکثریت مریضان موږ نه باندې نه اخلي، ځکه مریض د زړه کې ورته رسي ولا دی قیمت خرڅوي. حتی چې بیرته مریض راغلی دی ډاکټر ورته چې دوا دې صحیح دی، موږ دلته مریض ته داسې نه وایي چې ته دوا مشخص له موږ نه واخله، نه ډاکټر ورته وایي. ډاکټر ورته ارزي کې چې اخلي مقصد دوا صحیح دوا وي. و اکثریت بیا داسې کمپنۍ دي، لوکل کمپنۍ دي، نو وینې هغه کمپنیو دوا بیا ډاکټران نه قبلوي. زموږ ډاکټران او ښې کمپنۍ چې وي قبلوي، بیا تاسو نقصان دې ښکاره کړم.
په خبرونه کې خلکو له بې کیفیته دوانه هم شکایت کوه. موږ د یو داسې شرکت له مسؤل سره غږیدلی یو چې درمل راوړي. هغه وایي خپل کله هم د پیسو لپاره د عام خلکو له ژوند سره لوبې نه دي کړي، خو داسې کسان پیژني چې د خپلې ګټې لپاره تاریخ تیری او بې کیفیته دوا راوړي.
زمان محمد نست مخبل فارمیسی ملوسی دا نرسنگ ملوسی دوڑا لیدی دمک پو تجارانو یا بزنس مینان که دا مشکل ستا مثلا اگا ارتا شما تا دوا پو پلانکی پیکنگ باند جوڑا کس قیمت دا غوی خو کیفیت بیدا نوی نو که یو مریض پو یو نخصه جوڑی که پاسلی باند دای پنزو نخصی ارتا خلی زکر دای خپل بزنس مخته ولی خو مریض تا نگوری چه مریض باندې ستې رکسې اور په دل کومه کړې او نه ده کړې مثلا وزارت ستامه کې د سناپر دی چې یو سور په مقابل کې تاته تاشه افروف کوي تاته ورکه در کوي تارج سر کوي خو ما د خپل لابراتوار نشه چې دغه پټو سرګ باندې ری خپل دولت باندې
تاسو چې خپلې دوا برخې کار کوي تاسو په نظر دغه ستونزه سره عمل کېدلی شي
دا د بسټنډر لابراتوار ولري سیدا او خو مسلکي خلک با وجدان دي وطن ته صادقانه خدمت وکي هغه خلک باید موجوده کول شي او نه د خیانت نه نشي کولای
تخپل څنګه په دې فکر سولې چې ته باید صادق اوسې او غلطه دوره نه وړې
ځکه دغه تربیه د کورنۍ ده ما خپل علم کړل الله پاک زما 15 وخت لمونځ درس زده کوم زه باید څه کار وکم چې هغه ټولنه ته په مثبت نظر باندې وینم په منفي باندې
درنو دوستانو موږ د ډاکټرانو د شفري نسخو او دا چې په ځینو درملتونونو کې بې کیفیته درمل خرڅېږي موضوع د عامې روغتیا د وزارت د پلان او پالیسي له مرستیال احمد جان نعیم سره په یو مرکه کې شریکه کړه. په پایل کې مو له نوموړي څخه پوښتلي چې ولې ځینې ډاکټران داسې نسخې لیکي چې د لوستلو نه وي.
د ډاکټرانو خط تمره که خط نه ده په مجموع کې موږ د احساس کې چې دا یو مشکل ده تقریبا 15 کال مخکې چې د عامې روغتیا وزارت د نسخې په یو استاندارد نسخه باندې بحثونه وکړل او هغه نسخې مو جوړ کړې د A4 کاغذ نیمه تخته د یوې نسخه لپاره تخصیص شوی ډیر خلاص حیاتي علائم داشن ټول باید په نسخه کې درشي نسخه باید ډیر په واضح ډول باندې د ولیکل شي چې هغه فارماسیستان او دواخانی په سنۍ سره ولولي
که څه هم تاسو ویلي چې څو کال وړاندې د وزارت لخوا ډاکټر صاحبان ته ویل شوي چې نسخه باید په واضح خط ولیکل شي مګر امدا اوس هم په کابل کې هم په ولایت کې دوی نه لیکي دغه تاسو بررسي کړئ کنه
بله موږ په حدود 15 مینه خانی وی چې پاره کې هم دا مشکل لیدل شوی ده او د دې په ارتباط باندې دوی ته توصیه ورکړ شوې دي او دا یو تعداد هم بسته شوې دي دا نه راځي چې هیڅ مشکل نشته شته
مشکل دا نه ده چې دوی خط خراب ده اصل خبر ده چې دوی خپل شخصي دواخانه لري هغه دوا په دې یو شکل لیکي چې اواز د خپل دواخانه کې سټوکناس یا قرباني پوسی اصل خبر ده
او موږ دې ته شفر وای شفري نسخه موږ پیدا کړلې او دغه په اساس مو یا لایحه جوړه کا د مقرره پرنا کې او په زمين کې د نسخو د پرم بیخي یا واضح راهنمود جوړ کا چیرته کوم تخلف وینو هغه باید تعدیب شي تعدیب یې د توصیه نه نیول تر تړل و د ماینه خانه ده
په زینو دواخانو کې مثلا یو دوا د قیمت 200 په بلکې 400 په بلکې 400 تفاوت لري آیا دغه لپاره کوم بررسيسته کنه ولې فرق کوي یو کمپنۍ یو دوا
تولید پرستمول دا کوم کمپنۍ چې دا تولیدوي شاید سلونه تجاوز وکړي قیمتی فرق کوي اما دا یو پرستمول نور پاغی لحاظ بنده یا شاید دی فیلان پار افغانستان که دا سیو سیستم موجود نوی مگر هم دا تنظیمی اداره اگه پا دی بنده کار شروع کرده چی طول اقلام دی دوایی چی افغانستان ترازی اگه راجستر شی اول کم لیبلون دی دواگانو چی دی اگه دی مگو تاس پختو فارسی جواب بنده شی دی اگه قیمت بیو ولی کل شی راتلون که دی پار مو استراتیجی لرو فکر کم یو کال شو خاک که با انشالله شروع ورته وکی دوی تاسو چې د بارکود مسله د قیمت دوا په ولیکل شي
یو بل مسله چې ډیر خلک دوی نشکایت کوي هغه دا ده چې هغه شرکتونه چې دوی دوا راوړي ډاکټر صاحبانو ته ځینې وعده ورکوي توفي سوغاتونه خارجي سفر نو سره وعده کوي چې دوی د هغه شرکت نه دوا واخلي خپل بی کیفیت دوا بیا هغه د دې موږ تاسو خلک هغه اخلي په ځای دي چې روغ سي نورې مشکل زیاتېږي
دوا پلورونکو کوم کسان چې دوا واردوي دوی کولی شي تبلیغ وکړي موږ پاره کې کوم اعتراض نه لرو اما مشکل پدې کې ده چې بیا کله ډاکټر صاحبان چې عام روغتیا وزارت کې کار کوي دا توفه او دا مسائل که اخلی موږ دې ته اجازه نه ورکوم مسله د قاچاق د دوا مسله د بی کیفیت جهلی دواګانې د ټول دنیا کې یو مشکل ده بیا یو ملک لکه افغانستان چې سرحدونه اخلاص دي سرحدات بیا د موږ په کنټرول کې نه دي
د روغتیا په وزارت کې ځینې د کسان دي چې د ډیرو کم پیسو په بدل کې هغه د خلکو له حیات سره لوبې کوي مثلا کله چې هغه ادویه چکیږي لغه مقابل نفر نه د چا چې ادویه دروړي ده پیسې اخلي او دلته دا وته هم د ستیری دغه موضوع سره تاسو سره موافقی
ته څو چې د عامه روغتیا وزارت وسره سیګي د فساد سره مبارزه کوي په 2015 کال کې کله چې د وزیر صاحب نوې راغی دلته د مکتې ادارې نه چې کومه واقع پیدا کیږي هغه سرانولي ته مولیږي قضایی عدلی ادارو ته مولیږي چې دغه چړنه و کې واغه د څو چې فساد کړی هغه خپل جزا باندې ورسی د هغه وخت نه تر اوسه زیاتره د اتیاو کیسونو مکو سرانولي ته مولی کړی دي کوم نفر چې هغه فساد کې اخیل دی مخته یا وخی یا مخ خپل پیدا کو دغه تحمل نشته هغه خپل جزا ببینی خامخا فساد بی پلان هم لرو تقریبا 115 سپارښتنه وی چې په هغه سپارښتنه باندې د روغتیا وزارت کار کړی زیاتر د 80% نه سپارښتنه ټول عملی شوی دی او باقی منده باندې کار شروع شوی په مختلفو ستیجو تطبیق کیدی چې د 25% نیول تر 100% 15% باقی باندې اجرات تر سره شوی دی
قدرمنو دوستانو داوا د کور کلی خبرونه تربیه خی چاري
ازادي رادیو ته په دیش مر خپل پیغامونه راولېږي 0000 دواو سالور دره شپاگیاو او یا هم 00 سالور ساووشل دوا دوا یاو یاو دوا سالور یاو یاو پینزه